دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې دو هدفي بریدونو یو تن وژلی او یو یې ټپي کړی دی. انډونیزیا او د اسلامي همکاریو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. او قرغیزستان د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلوېښت جماعتونه او یوویشت مدرسې بندې کړي. اوس بشپړ خبرونه. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې د اگست پر اوومه دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. په امیرعلي او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نومنه ښودلو په شرط مشال رادیو ته د اگست پر اوومه وویل چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترهګرۍ ضد څانګې یو پولیس وژل سوی او په امیرعلي کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د رسنیو څانګې یو غړی جاوید نور ټپي سوی دی. د دواړو پیژموري چا نه ده منلې. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر اتمه وژل سوي وو. په کوټه کې سوي د غونډه کې د سند، پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د اتحادیو مشرانو ګډون وکړ. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر یاسین آزاد غونډې ته وویل دا سیمه په یوه ګړۍ کې له 450 وکیلانو محرومه سوې وه، خو ذمهوار تر اوسه نه دي په ډاګه سوي. دا وکیلان د 2014 کال د اګست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې هغه وخت په یو ځانمرګې برید کې وژل سوي وو چې د خپل یو ژوبل سوي ملګري بلال انور کاسي پوښتنې لپاره راغونډ سوي وو. په هغه 14 کې د 450 وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل سوي او تر 100 ډیر زیات ټپي سوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې او پاکستاني طالبانو د دې برید ذمهواري منلې وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل سوی سزا پر ضد په های کورټ کې اپیل کړی دی. روجرز خبری اژانس د اگست پر اتمه لیکلی چې د عمران خان د وکیل نعیم پنجوتا له خولې دوی وایي چې یاد اپیل یا د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی. عمران خان د اگست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو وروسته د اټک په زندان کې ساتل سوی دی. دا لغ وروسته ده چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو بند او 1,00,000 روپیو جرمانه اورولې وه او هغه یا تر راتلونکو 5 کالو د هر ډول لوسی چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولی وو. تحریک انصاف پر عمران خان لګېدلی د درغلیو تورونه ردوي او هلته هغه ته د ورکړل سوي سزا پر تعصب ولاړه بولي. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د بیټریو قومي تحریک مشر انعام الله د اګست پر اوومه مشال رډیو ته وویل اوس ځایي خلک په خپله د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات کوي.
اوس دا مرحله بیسنی قومي تحریک په خپله باندې لګېدلی دی. موږ د پلار نیکو د غور نیکه چې کوم هغه چلوېښتای ورته ویل نو هغه په خپله باندې په لکې مروت چې د سیکیورټي انتظامات کوي شپې او ورځې په روډو باندې ګرځي. پولیس ورسره په یو پیج باندې ده. د امن حوالې سره پولیس د عوامو ملاتړ کوي، عوام د پولیس ملاتړ کوي.
د لکې مروت پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هلته د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او ښځو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې کړې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دواړو مشرانو په جکارتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. طالبان د 2023 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان واکمن سوي وو. له هغه راهیسې یې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منی کړي دي. طالبانو تر هغه وروسته د 2023 کال د ډسمبر پر 28مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو هم را وګرځولې. د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم 23 جماعتونه او 21 دینی مدرسې تړلې دي. د یاد هیواد د ملي امنیت ادارې د رسنیو څانګې ویلي دا ګام ځکه اخیستل سوی چې هلته پر قانون عمل نه کېده. د دوی په وینا د پلټنو په نتیجه کې په ډاګه سوی چې په دې جماعتونو او مدرسو کې د مذهبي ازادۍ، مذهبي سازمانونو، تعمیراتي معیار، صفایي او له اوره د خوندیتوب په اړه پر موجودو قوانینو عمل نه کېده. په دې اړه په سمدستي توګه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د قرغزستان له رسمي معلوماتو سره سم په هغه هیواد کې تر 2600 زیات جماعتونه، تر 100 زیاتې دینی مدرسې او 10 اسلامي های سکولونه دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په شمالي وزیرستان کې دوو هدفي برودونو یو تن وژلې او بلې ټپي کړې دي. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د خیبر د باډي تحصیل سیاسي اتحاد مشران وایي د اگست پر 12مه د خیبر امن جلسې په نوم ولسی احتجاجي غونډه کوي.
په باډه کې شدید ترینه بدامنی ده. مکمل عوام دا پښتنه کوي چې دا ټول کورونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه وشول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټي او انټیلیجنس ادارې شته.
د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د عمران خان په حکومت کې له وسلوالو سره د خبرو اترو پریکړې له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته سوې ده.
دا ریاست دا پالیسي حکومت وه، دا ډېره خطرناکه پالیسي ثابته شوه.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. د دوی په وینا چې دغه پیښې په میرانشاه او میرعلي کې رامنځته سوي دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې د ترهګرې ضد پولیسو اهلکار وژلې او د جمعیت علما اسلام فی ډلې شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر جاوید نور داوړ یې ژوبل کړی دی. د میرعلي او میرامشاه پولیس تاڼې چارواکو او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په 10مه میرامشاه تپې سیمه کې مخپټو وسلوالو د سیمې د سی ټی ډی پولیس اهلکار سکین الله په ډزو وژلې او میرعلي کې مخپټو وسلوالو بیا په دویم برید کې د جمعیت علما اسلام د سیمې د رسنیو یا میډیا اډوایزر باندې برید وکړ چې نوموړی یې ژوبل کړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د دوی په وینا پولیسو د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج کړې، پلاټنې کړې. د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان یو مشر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی میډیا اډوایزر په هدفي برید کې ژوبل شوی، روغتون ته رسولې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د اګست په 10مه ډیورنډ کرښې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتي ځواکونو ځمکې لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا ښځه او مېړه ول. میرعلي کې د دې نه وړاندې هم وسلوالو د جمعیت علما اسلام ګوند ځایي مشر او صوبایي اسمبلۍ لپاره د ګوند په ټیکټ نومان کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر مولانا نومان په هدفي برید کې وژلي ول. د ذیلي انتظامی او پولیسو په وینا د اګست په 15مه هم شمالي وزیرستان رزمک کې اډیشنل ډیپټي کمیشنر میرامشاه قیصر کونډي وسلوالو لخوا په هدفي برید کې ژوبل شوی و. دا دغه بریدونو ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالی وزیرستان میرعلی آئی پی او ای دک کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اګست په دریمه هم د شپې مهال دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي ول، او د غلطه د ماڼۍ پیټرولیم کمپنۍ ته سامان وړونکي اته ګاډي وسله والو سوځولي ول. روان کال کې شمالی وزیرستان کې وسله والو لخوا دغه نه ویشتم هدفي او پنځم ځانمرګي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپږ سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالی وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکې احتجاجونه او پرلت شوي. د حکومت آیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسله والو ضد بې توپیره عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې د بیټنیو قومي تحریک غړو په خپل سر د سیمې امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د دې غورځنګ مشر انعام الله ویلي چې په سیمه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې چې د سیمې خلکو څلوېشتې جوړې کړې دي او په ټوله شپه هلته د امنیت لپاره ګشتونه کوي. د لکی مروت پولیسو تر دی وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګښت ژمن دي. اشتیاق مسیدی نور حال راکوي.
د لکی مروت ضلع مروت بیټنی قومي تحریک مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د امن حالات ښه نه دي، چې په وجه یې مقامي خلکو په ضلع کښې د امن حالات سنبال ساتلی دی، پوره په خپله ګامونه پورته کړي دي. د مروت بیټنی قومي تحریک مشر انعام الله په دغې باره کښې په دا رنګ وژغېده.
ضلع کی مروت پخاور باندھے امن سے پاکستان جوڑ سو بہتر برگینت اور دیکھو سے خاندانی بدی دشمنی خولے خو امن دمر یوغٹ میں امت مداس پر وہ میں آس تو نمودا ضلع کی مروت امن باندھے جوڑی غٹ سواری نشان رغل دا بد امنی رغل دا مشکل نتیجے رسید دا بد امنی دے مشت کم سیاسی شخصیات دی ملکوں میں سیاسی پارٹی دی دلی دا خلا پمان سے یو کش مکش ہو الیکشن تک حکومت تیاری دا
انعام الله دا هم وویل چې د لکی مروت ضلع خلک د امن حالات سنبال ساتلی د پوره په خپله چلوېشتۍ جوړ کړی دی.
اوس دا مرحب بیسنی قومي تحریک په خپله باندې لګېدلی دی، موږ د پلار نیکو د غور نیکه چې کوم هغه چلوېشتۍ ورته ویله، نو هغه په خپله باندې په لکی مروت چې د سیکیورټي انتظامات کوي شپې او ورځې په روډو باندې ګرځي، ډیل د سایوې ملنګ اډې نه تر بیټنی شادی خیل پورې دا تقریبا 30-35 کیلومیټر دا علاقه ده. دا نیمه ضلع دلته په دې علاقې چې پرته ده، سب ډیویژن بیټنی او سب تحصیل ته جوړې علاقې چې دا چلوېشت جوړ سوی ده، او دا خلک خپل کشتونه کوي او پولیس ورسره په یو پیج باندې ده. د امن حوالې سره پولیس د عوامو ملاتړ کوي، عوام د پولیس ملاتړ کوي.
مشال ریډیو چې په لکی مروت ضلع کښې د امن حالاتو په باره کښې د پولیسو ترجمان شاهد حمید سره تماس ونیولی، هغوی وویل چې د ضلع امن حالات په باره کښې به د پولیسو مشر محمد اشواق خبرې درسره کوي. خو د پولیسو مشر سره مشال ریډیو د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د لکی مروت ضلع اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر باډې تحصیل سیاسي اتحاد مشرانو د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست پر 12 نیټه یا په باډه بازار کې د امن جلسې لپاره د غونډې تابع کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې به د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د باډې سیاسي اتحاد عهدیدارانو ویلي چې هلته د پوځ او نورو امنیتي ادارو د موجودګۍ باندې سربیره د بدامنۍ پیښې ولې روانې دي. د دوی په وینا په دې غونډه کې به پر همدې موضوع خبرې کېږي. فرهاد شینواری نور حال کوي.
د باډې سیاسي اتحاد عهدیدارانو ویلي چې د اګست په 12 نیټه به د خیبر امن جلسې په نوم په باډه بازار کې یوه لویه احتجاجي غونډه کوي، او په دې کې به د ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د باډې سیاسي اتحاد صدر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو جګړو هم ډیر ځپلی او اوس هلته د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او کنټرول باوجود نامنی بیا زیاته شوې.
د باډې درو دیواری ورن کړی دي، هر وګړی ظاهر شوی دی، هر کور کې مړی شوی دی. یو ځل بیا په باړه کې شدید ترین بد امنی ده. خپل ریاست نه د باړې د جمرود د خبر مکمل عوام دا مطالبه کوي او دا پوښتنه کوي چې دا ټول کورونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه وشول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټي او انټیلیجنس ادارې شته، دلته باړ لګېدلی دی، دلته چیک پوسټونه قائم دي، دلته هر هغه شی شته چې هغه امن دپاره دو قائم کړی وو، د لوکې سیکورټي پر ضرورت.
یو سیاسي فعال او قومی مشر عبدالواحد پردی وای چې دا ځل په هیڅ صورت یو ډول بدمنی هم نه مني او امن قائم ساتل د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
دموکلیر دای چې دشتګردی په هر شکل کې په هر صورت کې په هر ځای کې مونږ بیخی نه منو، نو و ذمہواری چا و ذمہواری د ریاستی ادارو چې هغه عوام ولاد زونو د مل تحفظ ورکی. خو دا تحفظ په دا نه ملوي چې دا پروډونو باندې چیک پوسټونه زیات کی یا هر کور ته تکلیف زیات کی. دا د دغه چې کم خلک دي دغه خلاف مؤثره کاروایی دغه حال دی.
د باړې سیاسي اتحاد غړو په باړه لنډ کوتل او جمرود کې ولسی وګړو ته د 12 اگست په جلسه کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړای او په بازارونو کې ګرځي او ځایی خلک دې ته هڅوي چې په دې جلسه کې په زیاته شمېره کې ګډون وکړي. دا من جلسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې تیره میاشت جولای او دې روانه میاشت اگست کې وسلوالو لخوا په ترسره شو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې پولیسو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی. په خیبر ضلع کې میشت پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا خپل ځای جوړولو اجازه ورنه کړي. د جولای په 15 نیټه هم د خیبر سیاسي اتحاد لخوا په لر پرته سیمه فیرا میدان کې امن لاریون او جلسه شوی وه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون کړی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د ملک د بهرنیو چارو وزیر بلال بټو زرداری ویلي د تیرو یو نیم کال حکومت په دوران کې دوی په دې نه دي توانېدلی چې د ده په وینا ادارې په خپل حد کې وساتي. نوموړي د اګست پر 9 قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت وویل داسې ښکاري چې زموږ مشرانو پریکړه کړې چې موږ هم باید هغه سیاست وکړو کوم چې دوی له تیرو 10 کلونو رایسی کوي. بلال بټو د سیاستوالو ترمنځ د مفاهمت او په چارټر آف ډیموکراسي د عمل کولو خبره هم وکړه. د خپل پلار آصف علي زرداری او د اتحادي ګوندونو مشر نواز شریف ته هم وویل چې باید داسې پریکړه وکړي چې د او مریم نواز شریف د پاره سیاست کول د ګرانیدو پر ځای آسان سي. نور تفصیل یې د راشد خټک پر رپورٹ کې و.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی موده ختمېدونکې ده، د ملک وزیر خارجه او د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری اسمبلی ته په خپله اخیری وینا کې وویل چې سیاستدانان باید سیاسي اختلاف په شخصي دښمنۍ بدل نه کړي او د مفاهمت له لارې د جمهوریت د پرمختګ لپاره کار وکړي. مونږ به ویل چې ټولو ادارو ته په خپل حد کې اوسېدل او کار کول پکار دي. خو زما په خیال په تېرو 15-16 میاشتو کې مونږ په دې کې کامیاب نه شو. ما میانو شریف صاحب او آصف زرداری صاحب ته ویلي دي چې باید داسې فیصلې وکړي چې زما او د مریم نواز شریف ته پر سیاست کول آسان شي او ګران نشي. او د حالاتو نه داسې ښکاري چې زمونږ مشران غواړي چې مونږ هم پر روان 10 کاله کې هغه شان سیاست وکړو څنګه چې دوی تیر 10 کاله کړی دی. تجینګران وایي چې د حکومت موده په ختمېدو ده او حکومتي ګوندونه داسې بیانونه ورکوي چې په انتخابات کې نه اسټبلیشمنت مخالف کسانو ووټ ترلاسه کړي. ژورنالیست او تجینګار امیر وسیم مشال ډو ته په 8 اگست یو پوښتنې په ځواب کې وویل بدقسمتی ده چې خلک د اقتدار او واک ختمېدو نه پس خپلې غلطۍ مني. بلاول صاحب هم په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د قومي اسمبلۍ په ماتولو کې صرف 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو نه وړاندې به د اسټبلیشمنت خلاف داسې ډېر بیانونه نور هم راشي. ځینې تجینګران وایي چې په پاکستان کې ټول ګوندونه جمهوریت ته پرمختګ خبره کوي خو په حکومت کې د راتلو نه پس مهمې فیصلې د اسټبلیشمنت په خوښه کوي. تجینګار ابراهیم سعید مشال ته د پوښتنې په ځواب کې وویل
بول ایک دفعہ پھر انہوں نے بھی زور دیا ہے
بٹو یور بیا چارٹر اف ڈیموکریسی عملی کول بند ٹنگار وک او دم فہمت سیاست خبر ہے وکڑا دا ہم یو حقیقت تے چھتا نہمی مئی دا پیخ نپس تا عمران خان او دا ہغا گون سر چھ ہر سوشول پا ملک جمہوریت او جمہوری قوتون تا دیر تاوان ورسدو
قوتوں کو اور جمہوریت کو نقصان ہوا
دایدونه ورده چې د کمی اسمبلی مدا په 12 اگست پر کیږي خود رسنیو در پرو ترمغه حکومت پریکړه کړې ده چې په 9 اگست کمی اسمبلی ماته کړي او لړمحاله حکومت جوړ کړي تر اوسه د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان نه دی شوی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي چې وسلوالو د بیا مذاکراتو پیلولو لپاره د خپل عملیاتو لارې پر ریاست فشار اچول غواړي نموړي پرون په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې له وسلوالو سره بیل دی بلار نسته چې ریاست ته تسلیم سي دا په داسې وخت کې دا چې د زیاتره قبایلي سیمو خلک وایي چې هلته بدامنی ورځ تر بلې زیاتېږي غلام غوس په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپل زیاتی شوی او فعالیتونو د لاري د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي خو د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه بغیر بل کوم لار نشته د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر دا خبره د اگست په ومه نیټه د پېښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلي جرګې ته په وینا کې کړې ده په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال اسیم منیر د خولې لیکلې شوې دي چې په دې وروستیو کې د زیاتې شوې ترګرۍ د لارې وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي خو د ترګرو لپاره لدې بغیر بل کوم لار نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملداري ته تسلیم شي د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمس مومن پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یو پالیسي وګڼو چې ګنې د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي نو په جواب کې هغه وویل
ترکمه هدا پوری چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو گروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي زما په خیال د دینه پس د ډیره واضحه او دو ټوک پالیسی ده یعنی دا په زړه پالیسی باندې غزبدوی مچ یو ان ډایرکټ تنقید هم دی هغه چې کوم کوششونه شوی نو دا بالکل داغینه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټرن اخیستل دي یا بل نوې پالیسی چې دین هغه انټروډوس کول دي نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلاړ شي بلکې هغه وی چې سرندر نه علاوه دا غوی سره بل هیڅ قسم لار نشته دي نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتي سکیورټی ادارې به نن چې په امتحان کې دی د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دی نو زما خیال نه لري نه مخکې چرته به وو
خبریال او شینون کې شمیم شهید وایي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشی شوي وو نو هم په هغه وجه اوس مهال د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي
پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلی پالیسی نشته زما دا خیال چې دا د کوم خبره کړې ده نو تش د خبرو د نکولو نه نکیږي په کار داري جنرال فیض او بیرسٹر صاحب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستو چې کوم خلک راغلي دي هغه سره بس کې غټه مسله دا ده هغه اوس په ټول خیبر پختونخوا کې خواره دي او هغه وخت په وخت باندې ترهګری کوي خلکلی خبر اتر خو نه زیاد چکم دی ضروری داره چې دی به دغه خلکو سره سکی
په بالاحصار کې قبایلی مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خاوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترګرو د شبکې له منځه وړلو لپاره هر لاره چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ په نیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لارې دا معامله حل کړي
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د هغې نه پس دوی دا ګڼي چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د ٹی ٹی پی سره خبرو وکړو ځکه چې هغوی هلته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو موږ له نیخ په نیغه افغانستان سره خبره کول پکار دي او دا ډیر اوږد معاملې ښکاری. دا داسې نه ده چې موږ به صرف وایو چې په یو دوه درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی. خو د پاکستان زه یقین لري چې که موږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې د هلته چې د چا حکومت موږ هغوی سره خبر وکړو نو دا به ټیک وي.
د وسلوالو سره د بیا مذاکراتو نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمېدل وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډیره تیزی راغلې ده. خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترګرۍ د ناصر تر ختمېدلو پورې به امنیتي ځواکونه د ترګرو په ضد خپله مبارزه جاري ساتي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال عاصم منیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې خلک له بدامنۍ زیات سر ټکوي. دوی وایي چې په سیمو کې بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دې ته کتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتو سو پیښو وجوهات څه دي.
دا خیبر پختونخوا پولیس لخوا د اگست په درېمه مشال لیډو سره شریکړل شوې شمیرو تر مخه د روان کال لومبه و میاشتو کې خوشه یو سل و درش پولیس والا د وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي. دا چې ولې د یو شمیر پوځي عملیاتو د مذاکراتو او د سمودې د امن او قلاره ورسته بیا خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ سر راپورته کړي او ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی. نو شنن کې او پسې موږ د چارو نظر ساتون کې د پیښور پوهنتون جرنالیزم استاد عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي
ټولنه لوی وجه خود دې دادا چې په دې سیمه کې سر تشلو کالو کې کم جنگ وشولو پورا کراس بارډر یو اکانومي جنریټ شو. دلته کې سمګلنګ کیږي، دلته کې پاپی کلټیویشن یا هیروئن کلټیویشن کیږي په لویه توګه، دلته کې کډنیپنګ فور رینسم کیږي، دلته کې د خلکو په ځمکو باندې قبضه کیږي، دلته کې د ریاست پالیسینو د لاندې کم ترخګر ګروپونه دي هغه کې د طاقت بندربان روان دی. او بیا بلوچستان پورې کوم بارډر انفارمل اکانومي دا په دبنې ترخګری فایننسینګ کی.
نوموړی جاتوی چې تیر د عمران خان حکومت کې چې د وسلوالو سره د مذاکراتو دلته دراوستلو پالیسی ډیره خطرناک ثابت شوه.
بل بنیادی وجه غا د عمران خان په حکومت کې کله د فوج مشرتابه باجوا او الته کې د ISI ڈی جی فیض حمید دې په دروړو دا فیصله وکړه چې په افغانستان کې میشتا ترخګر ګروپونه زکوم دي چې د چا تعلق پاکستان سره ده هغه پاکستان ته بورولي هغه ته بودا تقاضا کوي هغې ناس هغې به اصلاح غورځوي او دلته به اوسي. دا د ریاست دا پالیسي څه کوم وه دا ډېره خطرناکه پالیسي ثابته شوه.
پاکستان کې روانې ترهګرۍ پیښو په اړه حکومتي عسکري او ځینې سیاسي مشران هم دریځ لري چې ګاونډي هیواد افغانستان کې میشته وسلوالې لري پاکستان کې دننه ترهګرۍ پیښې کوي او د افغانستان ځمکه استعمالوي کومه چې د افغانستان حکومت وار په وار مسترد کړی ده. موجوده حالاتو کې کومې داسې کمې دي او څو کړنلاره خپلول پکار دي چې ترهګرو مخه ونیول شي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې وړاندې په شان د استخباراتو راغونډولو عمل باید مضبوط کړی شي کوم چې دا وخت ډیر کمزور شوی دی. خو بیا بریگیڈیر محمود شاہ جاتوی چې سیاسی مشران له پکار دی پوز د مکمل د عملیاتو اختیار ورکړي لکه سرنګ چې په سواد کې ورکړل شوی وو نتیجه به هم کټه راوړي.
جواب خیال دا سیاسی لیدران دی اول شو چې او بیا د فوج لا پوره اختیار ورکړي چې پوره اختیار ورکړي نو دا بارډر باندې چې کوم اختیار دار فوج دی چې کته ور سره دغه جرګی پر دی کې اولاد سسان دا جرګی یو پیرو کا او فیصله وکا دا خلک اسینه سنیږي چې څو پورې په دې کې مضبوط گزار نه کړي هغه ته چې تا فوج له پورې سیال نیو ورته خبره نیاز مې کې خرابېږي
دا خبر پښتونخوا پولیسو شمیرو تر مخه 2018 2023 پورې سباند شپاړه سو پولیس اهلکاران د وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي د زبې پولیس وای چې په مکمل توګه تر هغه مخنیوي لپاره چمتو دي او د وړاندې پرتله خو روزنه هم لري او د مقابلې لپاره جدید سامان هم شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوې د خبرونو لنډیز ته پام راړو پولیس وای په شمالي وزیرستان کې د اگست پر 9 دوه هدفي بریدونو یو تن وجلی او بلې ټپي کړې دي په میرالی او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترګری عزت څنګه یو پولیس وجل شوی او په میرالی کې د جمعیت علما اسلام افی ډلې د رسنیو څنګه یو غړی جاوید نور ټپي شوی دی چا د دې پیښې مورینه د منلې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر 8 وجل سوی وو په کوټه کې سوی دی غونډه کې د سند پنجاب خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د وکیلانو د اتحادیو استازو ګډون وکړ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل سوی سزا پر زید په های کورټ کې اپیل کړی دی رویټرز خبری ایجنټس د اگست پر 8 لیکلی چې د عمران خان وکیل نعیم پنجوتا دوی ته ویلي چې یاد اپیل د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی عمران خان د اگست پر 15 په لاهور کې لنول کې دوه رئیس د اٹک په زندان کې بندي دي د خبر پښتونخوا د لکې مرود قبایلی مشران وای په سیمه کې یا لا تیرو شو خو شپږ میاشتو راهیسي امنیتي حالات تر سره بل خرابېږي د دوی په وینا او ځایي خلکو په خپل سر د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات پیل کړی دي د لکې مرود پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هلته د امنیت ټینګښت ژمن دي د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دوی دغه څرګندونی په رون په جکارتا کې د لیدو کتو پر مهال کړی دي طالبان تر 2021 کال د اگست له 15 پر افغانستان واکمن دي او لاغه روسیا د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز لګولی دی او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلوېښت جماعتونه او یو دینی مدرسې په دې تړلې دي چې د دوی په وینا له قوانینو یې سرغړونه کوله تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سم راځو د خبرونې په دې لړ کې دی پاتې ریپورتونو پر لور نن په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو سازمان لخوا د کوټي د وجل سو وکیلانو وم تلین ولمانځل سو دغه وکیلان د 2014 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې وجل سوی او تفصیلیا د یو تن پر رپورټ کې وو
نن په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د هغه وکیلانو خبریالانو وم تلین منځل کیږي څوک چې د نن څخه اووه کاله وړاندې یعنی په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړی وو کله چې هلته څه ګړی له مخه ډیری وکیلان د خپل یوه سینیره ملګري بلال انور کاسی اډوکیټ په یوه پیښه کې د ډزو له امله د وژل کېدو وروسته سر راغونډ شوي وو چې ناڅاپه یو ځانمرګي برید شوی او په نتیجه کې اویا کسه مړه او د یو سل ډیر څخه زیات نور زخمیان شوي وو په مړو کې څلور 15 وکیلان او دوه خبریالان هم شامل وو که څه هم د وکیلانو خبریالانو د مرګ اووه کاله پوره شوي دي خو د دې وکیلانو د کورنۍ پر وګړو او پر ټولنه باندې نن هم اغیزې پرتې دي په دې ناوړه پیښه کې د نورو نامتو وکیلانو په ګډون د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې دوه واره صدر ټاکل شوی او مخکښ وکیل باز محمد کاکړ هم شامل وو د هغه ورور ډاکټر لال و مشالیډو ته وویل چې د یادو وکیلانو د مرګ څخه په سپریم کورټ کې د بلوچستان د وکیلانو کمی به تر ډیره وخته پورې پوره نه سي.
اثرات پر کور خو یقینا یې د کور د یو بچی له شهادت بعد پیدا شو دې ګسیلدلې نه دي ترې څلور میاشتې بعد. نو هر اوس ماته یې زما پاپا چیرې دي زما بابا چیرې دي. نو اثرات پرې پر کور هم شته پر ورور هم شته پر خاندان هم شته. خو تر ګوډه غټ اثرات دي. هغه څه کوم عدلیه ده عدلیه کې یو بینچ یو بار او بار خو بالکل لس کلاب شو. اوس به روان دېر څلوېښت کاله کې بیا به موږ دارنګ یو کیډر تیارو.
که څه هم وروسته د پیښې د پلټنې په خاطر حکومت د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې یو عدالتي کمیشن نه یوازې ټاکلی و بلکې د هغه کمیشن رپورټ هم رالی. لیکن دلته پوښتنه دا ده چې وروسته پر هغه عدالتي کمیشن رپورټ باندې تر کومه ځایه پورې عمل سوی دی. په دې ترڅ کې به غوږ شو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته.
هغه کمیشن رپورټ د ججمنټ یې ویسه جوړ شوی وه. نو نن به دا کمی واقعیات تسلسل چې روان دی په ډیرو ځایو کې کله د اجمش په ریجن کې کله په وټ کې چې دی ارنایی چې دی لورلایی د ژوب د په مسلمباغ کې یا په اجمش په د بلوچستان په اړه کې د قطر خیبر پختونخوا کې زما په خیال باندې چې هغه کوم کردارونه ولو چې هغه لږقدر واضح نور د هغه پروفسور نن به دا پوزیشن دا رنګ نه وای.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي که د جسټس قاضي فایزي صاحب د کمیشن په رپورټ په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک او صوبه کې د ترګري پیشي ډیری کمی کېدلې. په دې ترڅ کې به غوږ شو په کوټه کې و نامتو خبریال سید علي شاه ته.
جسټس قاضي فایز عیسا هغه د دې پلټنه وکړه تحقیقات یې وکړل جوډیشل کمیشن چې وو هغه خپل رپورټ یې ورکړي. هغه ډېر جامع او مفصل رپورټ و. په هغه کې ډېر یعنی چې کم ګورنمنت که صوبایي دي که وفاقي دي که امنیتي ادارې دي و دې ټولو ته ډېر زیات تجاویز ور کړي وو او کم شیانو کې چې غلطیانې وې هغه هم په ګوته کړي وو. که د اسپتال پر لیول وو که د پولیس پر لیول وو که د امنیتي ادارو پر لیول وو. لیکن له بده مرغه هغه رپورټ چې کوم و د دې ځای که امنیتي ادارې
حکومت په بار بار د دې خبرې پخلی کړی دی چې په یاده پیشه کې زیاتره تورن کسان وژلي دي. او د نن ورځې په اړه په یو پیغام کې د بلوچستان الله وزیر میر او درقدس بزنجو پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاده خونړۍ او د ترګرۍ په پیشه کې تورن ټولو کردارونه لمنځه وړي دي. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د اتم اګست په پیښه کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر ډیری ځوانان وکیلان د لوړ زده کړو په خاطر و بارني هیوادو ته پر سکالرشپ لیږدولې دي. لیکن د ده په خبره چې د ټولو هڅو برسېره د بلوچستان په ولس کې د اتم اګست پیښه نه هیرېدونکې او په زړو کې نن هم تازه پاتې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. سم د خبرونې په دې برخه کې د تحریک انصاف په اړه یو رپورټ لرو. د تحریک انصاف غړي له هغه وروسته احتجاجونه کوي وخت په وخت چې مشر عمران خان د اګست پر پنځمه تر سزا کېدو وروسته ونیول سو او په زندان کې واچول سو. له هغه راهیسې په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د تحریک انصاف غړي نیول سوی دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په پنځم اګست د توشخانې په مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د لیمن کدو نه پس د هغه ګوند تحریک انصاف کوم لوی احتجاج و نه کړو. په مختلفو خبرونو کې په ډېر لږ شمېر د ده پلویان د لیرون د پر راوتل خو د پولیس لخوا ونیول شول. د رسنیو د راپورونو تر مخه په کراچۍ کې 19، په لاهور کې 8، په پېښور کې 14، په سوات کې 1 او په شانګله کې د عمران خان 14 پلویان نیول شوي دي. تحریک انصاف په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې د 200 غړي پولیس نیولي دي. د تحریک انصاف ډیپټي چیرمن شاه محمود قریشی په جیل کې د عمران خان په حالت تشویش څرګند کړ او په یو ویډیو پیغام کې وویل اټک په جیل کې هیڅ اسانتیاوې نشته. هلته بی کلاس هم نشته. د ملک پخوانی وزیر اعظم په سی کلاس کې په داسې یو کوټه کې ساتلی دی چې 11 فوټه اوږده او 9 فوټه سوروره ده. موږ د هغه د خلاصون لپاره اپیل کوو خو موږ ته د هغه سره د لیدو اجازت نه ملاویږي. د عمران خان وکیلانو د اټک نه هغه د پنډۍ جیل ته راوستلو لپاره هایکورټ ته درخواست ورکړی دی. حکومت په سیاسي بنیادونو د خلکو نیول ردوي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب په دې اړه وویل
گورنمنٹ نے ریس نہیں کیا.
حکومت سوک نہ دینی ولی حکومت که څوک په سیاسي بنیادونو نیول غوښتل نو 2022 کال په اپریل کې به نیولی وو. د نیب قانون وو، د ایف ای ای اداره وه، د وزیر اعظم سره ریاستی طاقت هم وو. د توشخانې په مقدمه کې په عمران خان د خپل حکومت په محل د سرکاري ډلیو خرڅولو او د هغې تفصیل نه ښکاره کولو الزام دی. د اسلام آباد اډیشنل سیشن او ډسټرکټ عدالت جج همایون دلاور په یاده مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو قید، 1,00,000 روپۍ جرمانۍ او د 1,800 قید لپاره د 15 کالو پورې نااهل کولو سزا اورولې ده. د تحریک انصاف د غړو په ضد د حکومتي کاروایۍ په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیه نګار افتخار مشواڼي مشال ته وویل،
پی ٹی آئی چې کوم کارکران گرفتار شوي دي د هغې حوالې سره خو به زه دا ووایم چې دا تعداد د 100 نه هم زیات کیدای شي. ټول نه غټه خبره دا ده چې چیف جسټس آف پاکستان چې کوم ڈیسیژن ورکړی و ریګارډنګ الیکشن، هغې منی لا امپلیمنټیشن نشته دی او د لوور کورټ یو فیصله دا په هغې منی دی په فیو منټ کې چې کوم دی کنه دماغې ټوټل 10-15 منټو کې دن هغې منی ریا نگران گورنمنٹ یا حکومت بدلیدو سره دی منی به هیڅ فرق نه راځي. پی ٹی آئی خلاف چې کوم کاروائی دی دا جاری.
خوځنه تجنګران وایي چې د تحریک انصاف په ضد حکومتي ګامونه اوس هم په هغه کچه نه دي چې په تیر وخت کې د نورو ګوندونو په ضد پورته شوي دي. تجنګر کرش خټک تماشال ریډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه،
په پاکستان په تاریخ کې چې دی دا پاول ځل باندې یو سیاسي جماعت چې دی هغه دومره کلاو چې دی هغه په ریاستي او په عسکري ادارو د هغوی په ځایونو باندې حملې کړې دي. که دا بل سیاسي پارټي وي نو هغوی سره په ډېر په سختۍ سره چې دی دا حکومت چې دی او ریاست ادارو چې دی د دې ریویو به ډېره سخته وه، خو د پاکستان تحریک انصاف سره هغه سختي نه ده روانه.
د یادونې وړ ده چې د توشخانې مقدمې نه علاوه په عمران خان د 180 پورې نورې مقدمې هم د حکومت لخوا او د بېلابېلو ادارو لخوا جوړې شوې دي. په دې کې القدر ټرسټ کیس، فارن فنډنګ کیس، د اختیاراتو ناجایز استعمال، د 9 مئی په تشدد احتجاج کې لاس لرل او د خفیه سفارتي لیک ښکاره کول شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. په پاکستان کې د شریکو ګټو شورا د 2020 کال سرشمیرنه منظور کړې ده. د نوې سرشمیرنې لمخې د پاکستان آبادی له 3.5 کروڑ زیاته شوې ده. د دې ملک ټاکلو د قانون تر مخه په اکتوبر یا نومبر کې باید عام انتخابات وسی، خو د نوې سرشمیرنې مخې ته د راتګ د ممکنه ټاکنو د ځنډېدو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا لخوا د سرشمیرنې نتیجې تاییدولو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه د اندېښنې لري چې کېدای شي عام انتخابات د ځنډ ښکار شي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د اگست پر شپږمه مشال ریډیو تول چلاین سره سم باید په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوې حلقه بندۍ وشي، خو نوموړی وایي چې د انتخاباتو ځنډولو یا د حلقه بندۍ جوړولو لړکی به راتلونکي اونۍ تر غونډې وروسته پریکړه کیږي.
مشترکه مفادات کونسل کم اجلاس شوی دی کنه، نو هغه کې کوم فیصله شوی دی هغه پر وړاندې کې الیکشن کمیشن آف پاکستان لا تحال څه اجلاس نه کړی، خو ان قریب دا چې بلافته کې توقع ده چې سړي دوی هغه سره میټینګ وشي او هغه کې د ډیسیژن وخت نه، نو دې لړکې به لازمي خبر ده چې بیا نوې حلقه بندۍ کیږي، مطلب اوس اثر پہ سب رکھیږي پتی روسو کا تیشو کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بات لازمی سے ڈیسیجن کی.
د پاکستان ډان او مشرک روسپانو د وزیر قانون اعظم تارړ په حواله لیکلي چې داین د یو 15 ماده لمخې باید انتخابات د نوې مردم شماره پر بنسټ وشي. نوموړي زیاته کړې چې دا اوس انتخاباتي کمیشن پورې اړه لري چې هغې په څومره ورځو کې د نوو حلقه بندیو کار مکملوي، خو باید دا کار په 100 ورځو کې دننه وشي. وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په لومړۍ نیټه آج نیوز سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې باید انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړي شوکت یوسفزي د اګست په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه دی او په یو او بل پلمه ټاکنې ځنډوي.
دا خو د الیکشن د تختیدو بانه ده. الیکشن چې دی هغه همیشه په خپل وخت کېږي، هغه مردم شماری ته انتظار نه کوي، بلکې مردم شماری چې دغه الیکشن ته انتظار کوي. نو دا که دی کول غوښتل نو دا پوره کال تیر شو، نو دی به مردم شماری کړی وو، چا منی کړی وو، دی به ډیلیمیټیشن کړی وو، هر څه به یې کړی وو. خو چونکې د دې نیت نه وو چې الیکشن وشي، تا پر نوی مردم شماره باندې چې دی کولې کنه نو دی خو درې سلور میاشتو کې دا ډیلیمیټیشن بشوي خو دی کول نه غوښتل.
له دې وړاندې ځینې ګوندونو لکه متحده قومي مومنټ او جماعت اسلامي دا غوښتنه کوله چې انتخابات دې د 2012 کال د سرشمېرنې پر بنسټ وشي. د متحده مجلس عمل غړي مولانا لطف الرحمن وایي چې ځینو ګوندونو صوبو د 2012 کال په مردم شماره اعتراضات لرل، خو اوس چې حکومت نوې سرشمېرنه وکړه نو باید د عین احترام کولو سره ټاکنې په خپل وخت وشي.
کله عمران خان وزیر اعظم و د دې په سر برایک کې د سی سی آی په بیچ کې دا متفقہ فیصله شوه چې نوی مردم شماری باندې کېدل، لیکن چون د دې خپل مردم شماری کوم ریلیټ را او د عمران خان په خپل ټایم کې هغه مردم شماری نه وکړه، اوس دې حکومت هغه ټول مطالبات پوره کړل چې کوم د سند صوبې یا د بلوچستان صوبې اعتراضات وو، په خاص طور باندې ایم پی ایم د دې اعتراض وو چې د نوی مردم شماری دې وشي. نو به هر حال بیا پاغې باندې عمل وشو، نوې مردم شماری وشوه، لہٰذا اوس آئینی تقاضا دا ده چې نوی حلقه بدنیانی وکیږي. خو دې سره زیات نه زیات یو میاشت یو نیمه میاشت د دې الیکشن لیټ کېدای شي. حالات الیکشن ته سازگار دي نو الیکشن کول دا خو زموږ غواړو، خو به هر حال که چېرته نوی حلقه بدنیانی بنیاد باندې کېږي نو
انتظار کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې حکومت د نگران حکومت جوړولو سره سره نوې مردم شماری هم اعلان کړه چې له وجې به ټاکنې زر کول ممکنه نه وي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د پاکستان امنیتی او اقتصادي حالات ورځ تر بلې خرابیږي، نو باید دې ته په کتو ټاکنې نورې اونه ځنډول شي.
دا زمنګ را پارتي موخف ته چې زمنګ په دې حالاتو کې چې کم حالاتي خوګه وو الیکشن په ځاړه سنسس باندې کېږي کپه نوی باندې کېږي، خو انتخابات لټول یو ورس چې کم د دې ملک سره دښمنۍ ده، اقتصادي معاشي مسائل دي یا زمنګ د سکیورټي کم مسائل دي، دا مسائل باندې نگران حکومت یا د کالي حکومت قابو نشي مندي. د دې مسائلو د حل لپاره نه پکار ده او ضروری ده چې یو داسې حکومت چې هغه د 50 کالو لپاره نه منډیټ اغستې، نو هغه د مسایلو لپاره نه څه ستراتیژي جوړولی شي او دا مسایل حل کولی شي. نو موږ د یوې ورځې د لیټ کېدو په حق کې نیو د الیکشن.
د پاکستان حکومت د اگست په 9 د اسمبلی او ماتولو ویلي دي او له دې وروسته د عین له مخې باید په نوي ورځو کې انتخابات شوي وي، خو د نوې مردم شمارې وروسته دا واضح نه ده چې دا انتخابات به اوس د ځنډ ښکار شي او کنه.
د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ډاکټران وایي چې په خبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیر پر زیاتېدو دی چې د بکتریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستندو ډاکټرانو پر ځای د تګ پر ځای له درملتونونو یا میډیکل سټورونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې په خپل سر اخلي. د پېښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلور میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دی وایي د دې لامل دا دی چې د به په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله وه، هغې دپاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان دپاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخیستل، هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات دا راووتل چې اوس ماته وړوکي مسله یا لږ ناروغتیا یي نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه دی، یو خو ماته ټایفاید شوی دی، ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو یو سل دوه یو سل درې یو سل څلور تبه یې ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران زر ملي ګرام او دوه زره ملی ګرام سار او مخام ماته ډریپونه استعمال
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ایل آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمو مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه سره ایډمیټ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ لیکن کیږي کله چډون ته نو هغه کی دا موږ سره بیا راشي کیار دی باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي دا غي وټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دغه دکان کولا کړل دی چې کاوه ته موږ اتا علاج وایو چې کو مو ته بنګلیش کې موږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې وکست دی نه څه تعلیم کړی نه څه بس صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټیبایوټیک ورکې چې چا مری خراب یې غل مزي ترماسین ورکې غل چا معمولی مسله یې غل کلیر ترماسین دا قصې پیسې سٹارټ کړی ټیک ته دغه وجه نه انټیبایوټیک ریزیسټنس زیات سیوا شوی دی هغه خلک غولې سي استعمال نه کی په درې غولې استعمال کی په درې غولې کور کی پری دی
دا په خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجه د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوایانو بے ضایع او ډیر استعمال دی نموړی زیات کړه
شکل منګا یو انټیبایوټیک بار بار استعمال او هغه ته چکم دی یو بکټیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دی دا بکټیریا په ځان کې داسې تبدیلې نه داسې چینجز راولي چې دغه انټیبایوټیک بیا په بکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي د دې روکتام لپاره به چکم دی دا منګا په خپل ځان کې لګي تبدیلیاں راولو هغه تبدیلیاں دادي چې موږ به د بیمارانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونو به موږ ځان ساتو د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز ګولې راوخلو
په لیډرینګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا د پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
په پاکستانی بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شزو ته په سیاست کې د برخې اخیستو په شیا نظر نه کتل کیږي لکن د انتخاباتو په ورځ د شزو د ووټ کارولو په خاطر هر ډول هلې ځلې کیږي دا او ځینې نورې ستونزې په دې اړه د غیر سرکاري تنظیم له لوري تیر ورځ په کوټه کې د ټیکټ په نامه د یو مختصر فلم پرانسته وسوه په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین دا ریپورت برابر کړی دی
د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د شوزو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې وکردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې وه د فلم د قانوني لمخې وی وی خورته د ورور د شهادت په بدل کې د اغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټکټ ورکول کیږي
تقریبا لالا د پارټي کسان راغلي وو ته غواړي چې د لالا قربانيانو په بدل کې د پارټي لخوا سپا الیکشن کې ودرې شو
شش دا خو ډیر خوشحالي خبره ده مورې مجبور کړو اوس په الیکشن کې درې که څه هم د اغه د خاوند سره سره د کورنۍ نور غړي ډیر خوشاله سي خو په کلی او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي حتی چې د کلی ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخیستلو په کلک سره مخالفت وکړي ازما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پاتې یو خاص ملګری وو د هغه له وجې پاتې زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استولی که څه هم په دې فلم کې مرکزي کردار د کوټې یو وتلي اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو لکن د فلم جوړونکي شاه احمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره ښځینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی
لکه په سیاست کې د شوزو برخه کمه ده د غرنګ زموږ ډیر لوی ستونزه د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د شوزو غده ډیر کمی شوزي دي چې هغه د آرت او د فلم او ډرامې خو راځي هغه زموږ کم انسټیټیوشن سي مثال پی ټی وی د ریډیو یو پاکستان دی او د غرنګز مش کلچر ډپارټمنټ پردیشان باندې کار کوي نو پاغه کې هم د شوزو برخه ډیره کم وي نو مش کم دغه فلم جوړولې په فلم کې هم موږ تر ګور دی لوې ستونز هم دا ولسه د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټست کم اکټینګ سی کوي موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخابات کې برخه اخستنې د دې فکر تر شا ولاړ د خیر شګړې د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالیدو ته اول چې د فلم مخه وشوزو ته په انتخابي او جمهوری عمل کې زیاته برخه ورکول دي
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن روان دی خاص شپې دي وزنان ته څه کم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې څه کم مشکلات وي او دوی پر مخ نه لیکي هغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې په هغه وجه باندې سی وزنان ته کې مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دي ته په الیکشن کې ډېر مشکلات وي
پر دې محل زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه
شوزو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري بیا اکنامیک اکټیویټي کې ایسه ډېره کم وي او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي د دې په استعمال کې نه وي نو شوزو ته امپاورمنټ لپاره بیسک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی د دوی کم ګټه ده هغه دوی په خپل لاس کې نو دوی بیا مختم راتلای شي خپل خبرم کولای شي
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخې اخستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول سوی وو ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د افغانستان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمیر هغه کروندګر چې په خوایا په خپلو مځکو نشي توکي کرل اوس مهال له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره دی د کرنیزو چارو په بیلابیلو برخو کې مرستې وسی دوی په ځانګړي ډول اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې له غوښتنه کوي چې په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الالخیل دا رپورټ برابر کړی دی
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمېر کروندګرو چې په خوای تر ډېره په خپلو ځمکو نشئی بوټي کرل اوس د خوراکي توکو لکه د غنمو جوارو شولو لوبیا او د نورو زراعتي تخمونو کرلو ته مخه کړې ده یاد کروندګر غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي دوی سره د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او د نباتي ناروغیو د دوا درملو په برخو کې مرستې وکړي د ځاځي اریوب د خیرمنې کلي اوسیدونکي عبدالله همت آزادۍ راډیو ته وویل چې
دا هټول 400 منډیکا وا مخکې ټول 400 پکره کېدل نو اوس 400 کرای کیږي نه بل اباسنده پرخي دی لوبیا دی لوګون دی شولې دی غنم دی دا شون پکره کیږي اوس پورې نو سرهشته دی دولت خونه دی موی دی همکارونه دی خونه او نن ته هم شته یو شای نشته په خپل پیسو خلا کړو یا وختن مدد چوال هغه کې دی باندې جوړ شي او دویم دا غدای چې مت ته هم سره دا شون دی غنه خونه متور سیږي چې پټیپو کړو ټول
دی یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خلیل جان بیا وایي
مخکې خلکو ډیر چارج کړل اوس خو خدای رحم دې ټول بیا جوار ویره بالا دا کوي کیږي دخی سر نستانه چارس او پیسې بیا رو ملا خال کې اورو را په ټول چرسیون کړل چې خو چې تخمونه ورو کې سری رو کې ولا خال ډیر جوړ دی
د ځاځیاریو په ولسوالۍ کې خلک په ځانګړي ډول ځوانان له بیکاری کړي یا وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډیری ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي
نو مینه کې بلا د دریوب د ځای ولسوالۍ د خیر منی کلی اوسیدونکي یم وختن هم دولت نه دا چې مونږ ته کار زمينه برابر کړي ځکه چې ټول ځوانان بیکار دي اوس ټول ځوانان وخت په خر ته روان دي چې مونږ د کار زمينه برابر کړي مونږ په بل وطن ته چشته ځو اندل ته کار کوو
بل لوري ته د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ چارواکي وایي په روان مریض کال کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د نشه یي توکو د کښت د بندیتوب په بدل کې ځینې برنامې ترسره شوي دي د ځاځیاریو بولسوال رحمت ولی حمیدی وویل
د دې په بدل کې چې بنګې د منځه تللې دي یا تاریاک نه کړی کیږي دلته مختلفې موسساتې راغلي دي د زراعت په باره کې په غرونو کې نالګي کښېنولي دي او خلکو ته تخمونه ورکړي دي او خلکو ته سره ورکړي ده انبار موږ ورته وایو.
دی یادونه ورده په خوا د پکتیا په احمد آباد، سید کرم، احمد خیل و جان خیل و زازیاریوب او زین و نور و ولسوالی و سیمو که لک ډیر نشهی بوټی کرل کېدل چې د خلکو په وینای اوس تر ډیره د کر مخنیوی شوی او کروندګرو په خپلو ځمکو باندې د غنمو، جوارو، شولو او میو په خوا کې د لوبیا، سویابین، ممپلی، چڼو او زین و نورو حبوباتو کرلو ته مخه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونا زان خبروی د مشال ترسن.